سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان د سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي. سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج په مراسمو کې سره لیدلي، خو دا یادونه نه ده کړې چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي دي. دا سعودي خبری اژانس د هچ د مراسمو په ترڅ کې د ماليزیا د پاچا او د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له شمیر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی، خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د یو شمیر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه ولیدي. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې اوتن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. ایس جیشنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ورلیږي. دا 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روسه له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو ترایتم شو، د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده. له دې مخکې د سورویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. او د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د ختیځې دونیتسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویلي د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی. په این حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د وروستیو بیلابیلو فرمانونو په تیره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تېر کړی دی.
که ما یو معلول ما او اختر خورا باندې ستر چې قربانی هم نه دا کړې، زکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی را کړې، نه دی والا کړې.
همدارنګ د بهم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم له سوزیدو وروسته مسلمان هیوادونو ځینو خلکو یې خبرګونونه ښودلې دي او د دې پر ضد باندې راپورته شوي دي. دا چې دا لارینونه او د قران کریم پر ضد د سوزیدو پر ضد باندې په کوم هیوادونو کې پاڅونونه شوي دي، په دې اړه بهم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستانه ورته بیرته افغان کډوال راځي، د دوی وضعیت به هم درته راپور کې ولرو. نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا کم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه سازمان مشر له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشت راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ پیچلې او سخته کړې ده. نوموړي د طالبانو له لوري په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دغه چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پر دې سپدي راپور کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 بیا فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځشنبه په ورځ له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخ افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره سره وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د ښه کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه یا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نعمت وای له ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې ان نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوښي وښوده.
تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې زموږ هیواد ته راغلي بل هیڅ ځای ته به نه وي تللي، خو موږ ترې هیڅ هم ونه لیده، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کار ته چا کړی، تر اوسه مو هیڅ هم نه دی لیدلی.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکي وه او له ورځې چې له دندې لرې شوي ژوند یې له سختو ستونزو سره مخ دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه د تېر حکومت یو له هغه کارکونکي څخه یم چې له دندې لرې شوی یم او اوس په یو کرایي کور کې په ډېر بد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهېږو چې چاته ورکول کېږي، موږ له هېڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همدار از ویلي دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو ښځو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سږ کال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. د دغه سازمان مشر همدار زیاتوي له دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان به هم د خوراکي ناامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولي چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبان خپل دغه پریکړې بیرته نه دی اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوایي امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس سمې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس ای وی یو افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي عملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شرط پر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې او یا زه کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه شوی ده په هغه کې زموږ شامل یم. د هغو ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې 2 کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوځ یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي،
په نړیوال او خاصتا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي، ځکه موږ په تخیص کې دلته ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په زبوی او ډېر په مشکلات کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکی د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخه شپږ سو افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپینی چارواکی د خبرو لمخه د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چېرته چې وله ځانګړي اخترییز پروګرامونه تعقیبول، او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نغواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبرې په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریس پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کې چې هغه هم نشته. په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دکان نه تړي.
خو به مو راډیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مو موسیقي نه خواسته ورته موسیقي شه په روح روان باندې خلګي. اوس دا ټول شان باندې نو څو کړو چاره نه لرو، بس ورځ د تیروي.
په ورته وخت کې په تیر جمهوری نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تیر پروګرامونو کیسې کوي. که د آریانا راډیو مسول خوشحال آصفی ازادي راډیو ته وویل،
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچنی اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږی زبانه په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول امکاران به په ګډه سره شریکی خبرونه لرلې چې خوخه دي چې ټول سمو ټوکی به مو کولې سندرې مو خبرولې سندرغړی به مو غختل دعوت او درې به ویلې او اوریدونکو بور سره اړیکی فرمایش به ورکو جایزدار خبرونه لرلې اسانه پښتنه به د خلکو سره د خلکو سره به مو اسانه پښتنه کوله هغه به جواب راکو بیا به مو جایزه ورکوله اوریدونکو ټوکی را لګلې او د اختر پیغامونه را لګل سره او بعضی کسان چې مره ورو د خپل دوست میرا مون تر علیګاله مون پور سره اړیکه نیول او سره اول
د یادونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځله واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلای دی. دوی له رسنۍ هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په خاري موټرونو کې هم په اوریدلو بندیز لګولای دی. په دې سره ډیری هغه رادیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به خپرول یا بندي شوې دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې رادیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته دغه هیواد په رسمي ژبو پخپلو ځانګړو ساتونو کې اختری خبرونه وړاندې کوي او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیښې تر پښو لاندې کول او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پرولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغې کار ته غبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یوه تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په نومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونه تراوتلې دي. فرانس پرس خبري اجنس ویلي چې دغه مظاهره چیانو د پنځمه پورس په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم ورور خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لنګړ څخه وایستل شول. اجنس پاسیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چن د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې سول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چن د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مختدا الصدر پلویان بلل سیوی لزانون سره شعارونه هم لژدول چې پرې لیکل سیوی وو. قران زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومی کا په نوم یو ودیشکلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسېږي قران شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینی پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اجنس تر راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قران کریم د سوځولو اجازه ورکړي. خورست پولیس ویلی د پیشه د انګیزي په اړه پلټنه کوي. پر عراقی چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قران شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلی لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلی چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسیز غملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالر بیانو ته لسپه کوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوي د پیښه په کلکو ټکو غندلې او لبیلابیل لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولای دی. په سویډن کې په خوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښه سوي چې پراخ خبرګونونه یې پاره ولیدي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د بی وسو مالولو کسانو اختر ته ورشو په هیوات کې په زورګونو کسانو په تیر جوړو کې د خپل بدنونو خواګاندمونه بایللی او نن سبا د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د اخترونو په څیر د خوخي ورځې هم د دوی په خبره په خفقان کې تیروي ورزو په ختیز کونړ کې د دغه کسانو سره از مکسیمیس خبريال خبري کړي چې په دې راپور کې اورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې ډیر ځوانان او د کورنیو مشران بایللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په جړا ناهیلیو او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې للا سوار کړي او نن سبا لډیرو ستونزو سره مخ دي.
اختر دا تر جروان دي خو مونږه دونه اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، چاته چې نو سم جامع نه دي کلی دغه قربانی کوم مراسم کې دي راز مونږه ونه شو نه څه بده خاطر باندې ډیر خوشاله او ماشات وته مونږ سبا ماشات راکل شي مونږ قربانی نه کوم مونږ خپل تورنۍ ته خپل بچن ته سره جامع او سپریو شانوالو خو بد وختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات اختر هم تیر کو په ډېرو غریبۍ سره تیر شو.
نصیب الله متقی له موره معلول پیدا شوی وی د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیا نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په جړه تیرې شوې.
من نصیب الله متقی د کونړ اسد آباد اوسیدونکی ما، یو معلول ما او اختر خو را باندې ستر شي چې قرباني هم نه دا کړې، ځکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی راکړې، نه دی والا کړې. دلته تیر جمهوریت هم چې نو نراويست دی مراته راېستلې دي، څوک وای دا پلجي دی څوک وای دا مرمۍ دی. موږ د دې نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي، بعد دې ته ماش ورکې، دې ته روپۍ ورکې، دې ونه ځای که موږ ته روپۍ راکړې موږ به وځیا کړې اختر بم کړې چې را نکړې دغه شانتي بس سرسوي سوم بلې ګرځونه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دغه شانتي بچی راته نهار دي چېغې ناری وای.
د معلولینو په څیر د کونډو یتیمانو او نورو بې وسو وګړو اختر هم پیکو، که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپلو اختریزو ویناوو او پیغامونو کې له بډایا او وسلرونکو کسانو بې وسو یتیمو کونډو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنې وکړې، خو د غریبو او بې توانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته یې رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته رسنی شوي افغاني کلیوالې کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشتوالي شکایت کوي. په کندهار کې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالې کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
فیض محمد له کلونو کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې ارامس وکراري سوله ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستا ګراني ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنی سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنیږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګالم چې حالته نن سبا گزاره نه کېدل. منګای دردا تیره وه، تقریبا 2 سل 2 سل 2 کال عمر کېږي چې موږ دوری اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یاره حالته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه وه گزاره کېدل، چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس مو خدای مهربان دی، دلته به گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به په خپل ملک کې وکړو.
کریا بسراوی کې ګرده پرایز اسرائیل والا کریا غواړي، بچان روټي غواړي، دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واکته د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 25,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې شوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتله امنیت زیات شوی دی نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې
کریم الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګون نور ملګری دا پروګرام د اختری زمېلو په پار نیولې.
رومیان راخو اگر رومیان چې ورچ واغ رومیان چې
دا ورزګان دا وسیدون کې وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یو خلک په ډاډه زړه میلی تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمېلو په اړه معلومات داسې راکړه.
می از غفار دی د مرکز تر کوټ د دکان د پایه د سیمه بو ډیر څه خوشاله دي مرا سره داس خوشاله یو شمه مینیټور ورجن شمه لیر د کې وشه ساعت تیر تر اوسه ګرځول بلاخو داس خوشاله دي مرا سچ بران
نیم سیفدین دی او تخلوش ایداد د مرکز تر کوټ وسیدم تیم خو ځین وخت مو مرش هم پر د ازین زنجرانو راکې مو څوک پیکې تلاس نسی یا هم کالو ته چتا سین کالی جوړ کړی وي.
د اسلامي امارت زکونس خمه د غشتنه ټول ولست امنیت ونس د خلکو امنیت ګر کې د خلکو به ځای زور ونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک دی خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د اورزګان ولایت د خلکو میلي د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اورزګان خلک راځي په ترنکوټ شار کې میلي تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له شار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلي کولو په پار راټولېده. خصاش کال په شکی د خلګو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې کم خلګو د اقتصادي ستونزو لامل د اختر جوړی کړی وی.
شم شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلانه دي شولې اقتصادي وازه خراب ده. ارزوان چې راکښ کې په جو کې پی سي نه ته کاروبار نسته پی سي نسته.
ملای مرکز تر کوټ وسدون کې ما ډیره ښه خوندور اختر دی. اوسه پوری ښه خوندور میلی دي. یو علت د میلو د دادې چې ډیره زیاته ګرمي د اکثر خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترنکوټ شار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترنکوټ شار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دي. دی وایي سشکال خلق په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمیر میله کوونکي له شاره وتلي و سهرا وتلي.
دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما